غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
دروندن کو السلام علیکم، بیا هم ستړي مشي. وخت په واشنگتن کې د شپې اتنوي او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې. دا د دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبري خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکي اوري.
ستره محکمه وایي د وزیرانو د استیضا پر قضیه کار پیل کړی دی. پاکستان دوه افراطي وسله والې ډلې غیر قانوني کړې. او په عراق کې شیعه ملیشیا وایي چې د تل عفر په ښارګوټ کې د داعش پوځي مرکزونه نیولي دي.
د روانې خپرونې د راپورونو په برخه کې به واورې چې د قندز په ولایت کې سیمه ییز چارواکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت د ناامنۍ اصلي دلایل هغه امنیتي مسؤلین دي چې تیر کال د جمهور رئیس لخوا له دندو ګوښه شوي وو. ملګري ملتونه اندېښنه څرګنده کړې ده چې د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت په دوران کې به شاید چې د چاپیریال د بدلون د مخنیوي په اړه د پاریس تړون له ناکامۍ سره مخ شي. دا راپورونه لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه روخان نورزی وایي.
السلام علیکم. ستره محکمه وایي د وزیرانو د استیضا پر قضیه کار پیل کړی دی. د ستر محکمې د قضایي تعلیمات رئیس عبدالله عطایي پرون د امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې ستر محکمه د وزیرانو د استیضا قضیه د اساسي قانون د 127 مادې پر بنسټ وڅېړي. خو د ولسي جرګې مرستیال حاجي ظاهر قدیر پرون وویل چې ستر محکمه باید دا قضیه ونه څېړي. هغه زیاته کړه چې ولسي جرګې دغه کار د اساسي قانون په اساس د ورکړل سوو صلاحیتونو په اساس کړی دی. د جبهې په ورځ پولیسي جرګې خبرداری ورکړ چې که حکومت نوي وزیران ورته معرفي نه کړي نو دوی به د نوي مالي کال بودیجه تصویب نه کړي. ولسي جرګې د کابینې 14 وزیران په دې سزا کړله چې تر 80% کمه ملي انکشافي بودیجه مصرف کړې وه. ولسي جرګې د دغو وزیرانو 9 تنه سلب صلاحیت کړل. جمهور رئیس غني د سلب صلاحیت سو وزیران نه وغوښتل چې خپل کار ته دوام ورکړي او د وزیرانو د سزا قضیه ستره محکمې ته راجع کړه. په پاکستان کې دوه افراطي وسله والې ډلې غیر قانوني اعلان شوې. د لشکر جنګوي العالمي او جماعت الاحرار په ډلو باندې تور دی چې په تروریستي او فرقه بریدونو کې لاس درلودی. د پاکستان د تروریزم خلاف د مبارزې اداره یا نکټا وایي چې دغه دوی ډلې د غیر قانوني ډلو په لیست کې شامل کړي دي. جماعت الاحرار او لشکر جنګوي العالمي سره دروش پېته ډلې په پاکستان کې غیر قانوني اعلان شوي دي. د لشکر جنګوي العالمي ډلې د پاکستان د کراچي په ښار کې په یو شمېر فرقې بریدونو کې لاس درلودی. د جماعت الاحرار ډله بیا د پاکستان طالبان یوه ډله ده چې په قبایلي سیمو کې ډېره فعاله ده. دغه ډله په 2014 کال کې جوړه شوې ده. د نورو بریدونو سربیره د پاکستان په پوځ هم ځینې بریدونه کړي دي. امریکا څو میاشتې مخکې د دغه ډلې د تروریستي ډلو په نړیوال لیست کې شامله کړه او اسلام آباد د واشنگټن د دغه کار حل کړی وکړ. دغه ډلې په کوټه کې د وکیلانو پر یوې غونډې د برید او د مومندو جنسي په قبایلي سیمه کې پر یو جومات د ځانمرګ برید مسؤلیت هم منلی و. په عراق کې شیعه ملیشیا وایي چې د تل عفر په ښارګوټ کې د داعش پوځي مرکزونه نیولي دي. د شیعه ملیشو د ائتلاف وسلوالو د شنبې په ورځ د دغه ښارګوټ د نیولو لپاره چې د موسل په غرب کې موقعیت لري خپلو بریدونو ته زور ورکړی و. په هغه بیان کې چې د شیعه ملیشو د ائتلاف لخوا خپور سوی دی راغلی دی چې دوی د موسل او د سوریې د رقې ترمنځ د داعش د تګ راتګ لاره بنده کړې ده. داعش د سوریې د رقې ښار د خپل خلافت مرکز ټاکلی و. عراقي قواوې غواړي چې په موسل کې داعش محاصره کړي او د نورو ښارونو سره د داعش ارتباطات قطع کړي. تل عفر چې د جګړو نه مخکې یې 200,000 نفوس درلود په 2014 کال کې داعش ونیوی. بل پروته د موسل د ختیځې سیمونه هم د سختو جګړو رپورټونه ورکول سوي دي. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف جنګي الوتکو هم په دغه سیمه کې په داعش بریدونه کړي دي. د داعش نه د موسل د نیولو عملیات د اکتوبر په 18 نیټه پیل سوي دي. دغه عملیات د 2018 کال نه چې امریکایي قواوې د عراق نه ووتلې تر ټولو لوی عملیات دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکاري د سوری رژیم او روسیې ته خبرداری ورکړی دی چې دوی سره به د سوری په حلب کې د دوی د اعمالو په خاطر حساب کتاب وسی. سوسن راس وویل چې امریکا په سختو ټکو په سیمه مرکزونو او بشری مرستو پر رسوونکو باندې بریدونه غندي. هغې وویل چې دغسې بریدونه د توجیه وړ نه دي. را زیاته کړه په دغو اعمالو سره د سوری رژیم او د رژیم متحدین په تیره بیا روسیه مسؤول دي. پرون د سوری د حکومت د درندو وسلو په ډزو او هوایي بمباریو کې چې د حلب په ښار کې یې وکړل 28 کسان ووژل سول. دا پنځمه پرله پسې ورځ ده چې په دغه ښار باندې بمباري کېږي. په حلب کې شاوخوا 2,15,000 کسان اوسیږي. او دا هم وروستی خبر. د نړۍ یو شمیر مشران د پیرو په پایتخت لیما کې د آسیا آرام سمندر د اقتصادي همکاریو په کنفرانس کې ګډون کړی و او د امریکا او یو شمیر نور هیوادونو نه یې وغوښتل چې د نړیوال تجارت د تړونونو نه دی نه وځي. دغو مشرانو غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې په امریکا او اروپایي هیوادونو کې په انتخاباتو کې داسې مشران بریالي سوي دي چې د تجارتي تړونونو خلاف نظر لري. په غونډه کې د چین جمهور رئیس شی جان پینګ د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره 2-2 وکتل. هغه همداراز د نړۍ د هیوادونو د مشرانو څخه وغوښتله چې د ملکونو ترمنځ دې آزاد تجارت ومني او تقویه دې کړي. شی وویل موږ باید ژمن وسو چې داسې یو نړۍ جوړه کړو چې مشرکه راتلونکي ولري. هغه زیاته کړه دا باید موږ یعنی هیوادونو دې ته وهڅوي چې یو بل سره نږدې سو، نه دا چې د یو بل سره لیرې سو. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خپلې انتخاباتي مبارزې کې ویلي وو چې دی به د تجارت په نړیوال تړونونو باندې د سره غور وکړي او هغه تړونونه به ونه مني چې امریکا ته یې ګټه نه رسیږي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
درنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه د واشنگتن نوري په واشنگتن کې اوس د شپې 8 بجې او و دې ستخې شولې ده. هم د راپورونو برخه د قندز سیمایي چارواکي او د ولایتي شورا غړي د دې ولایت د ناامنۍ دلیل هغه امنیتي مسولین ګڼي چې تیر کال د جمهور رئیس لخوا له دندو لرې شو. د رپورت تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال ګل رحیم نیازمن په راپور کې اوري.
تیر کال د طالبانو په لاس د قندز ښار له سقوط وروسته د جمهور رئیس لخوا د دغه ولایت یو شمیر امنیتي مسولین له دندو ګوښه شول او یو شمیر نور یې ولایتونو ته تبدیل کړل. خو هغه امنیتي کسان چې نور ولایتونو ته تبدیل شوي وو له څه مودې وروسته بیرته قندز کې پر دندو ګمرل شوي دي. د قندز د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی وایي چې تیر کال د قندز له سقوط وروسته ولسمشر دغه ولایت ته د خپل سفر پر مهال 298 تن امنیتي کسان د کاري غفلت په تور یا له دندو ګوښه کړل او یا یې یو شمیر نور ولایتونو ته تبدیل کړل. د امنیت امیر هاشمی وایي چې دغه ګوښه شوي کسان د روابطو پر اساس بیرته په قندز کې مقرر شوي چې له امله یې دغه ښار د ناامنۍ ښکار شوی دی.
په هغې کې 298 نفره د قندز ولایت نه منفک او تغیر ولایت لاړه، مختلف ولایت تبدیل شو، په یوازې نور راغله. ولې هماغه اشخاص افراد چې د واسطې وسیلې په اساس باندې او یا د دوی شخصي روابطو دوی بیرته راغله قندز ولایت ته، چې اکثریت یې د هغې اشخاصو افراد من په نظر باندې یو ځل بیا د دغو حملو سبب وو او بعض ځایونه چې تخلیق له ځکه هغوی نه جنګ کولی شو او نه د جنګ وړتیا یې درلوده، نه د سوکو ادارې وړتیا درلودله، هغوی بیا راغلي مقرر شو.
په قندز کې د وروستي ځل سختې او لس ورځنۍ اوږدې جګړې کې هم یوازې د ملي اردو کمربندي پوستې پر خپلو ځایونو پاتې وې، خو پولیسو حوزې او سیمه پرې ایښې وه. یو شمیر مسلکی پولیسو ته د مرکزی حکومت لخوا په قندوز کې د مقرره مکتوبونه ورکړل شوي، خو لا هم بې سرنوشت دی او دندې نه دی شغل کړي. په شمال ختیځ زون کې د پولیسو 1315 زون قومندان شیر عزیز کامول وایي چې هغه افسران چې د ولسمشر فرمان لري ډیر ژر به یې پر دندو مقرر کړي.
جمهور فرمان باندې نه دی راغلی، بلکې پروس کال چې تبدیل شو. هغه چارڅوک مراجعه وکړي، ان شاء الله هغه موږ معرفي کوو. هغه کوم مشکل مشکل مونږ نه لرو. د رئیس جمهور امر مونږ ته قانون دی او قانون باید تطبیق شي.
د قندوز د ولایتي شورا غړی صفی الله امیری د دغه چارواکو د خبرو په تایید داسې وایي:
نو دلته حالت اقالیت تقریبا 20 نفر برطرف کړل چې بدبختانه بیرته مغه 20 نفر فکر کوم چې بیرته جواب لاسو دي. نو فکر کوم چې دغه کمبوتی او کاستي چې د بار دوه قندوز سقوط کوه ما په شخصي نظر باندې چې داخل کړي
د قندوز سیمه ایز چارواکي د ولایتي شورا غړي او عام خلک په دې پوهیږي چې دویم ځل د قندوز ښار ته د طالبانو د داخلي دوه علت څه شې دي. دوی هغه کسان قندوز ته د دویم ځل د طالبانو د داخلي دوه سبب ګڼي چې د دغه ولایت په تیر کلنی سقوط کې په کاری غفلت تورن او لدندو ګوخه کړل شوی وو. خو دغه خلک یو ځل بیا د روابطو پر اساس په دې ولایت کې پر پخوانیو دندو ګمرل شوی دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د دریو مهمو مقامونو لپاره درې محافظه کار کسان معرفي کړي دي. جنرال مایکل فلین د ملي امنیت سلاکار، مایک پومپی د سی آی ای د مشر او جیف سیشن یې د لوی څارنوال په توګه معرفي کړي. تفصیلي د آشنا رادیو تلویزیون د همکار احمد شکیب په راپور کې اوري.
دری واړه نوماندان چې د ټرمپ له کلکو انتخاباتي ملګرو څخه شمیرل کیږي ناندریز چیرې دي. دوی به د ټرمپ حکومت کې د ملي امنیت مهمه دنده پر غاړه لري. د لوی څارنوالۍ لپاره نوماند جیف سیشنز د کمپاین له پیل څخه ټرمپ ته سلا مشورې ورکولې. د سی آی ای د ریاست لپاره نوماند مایک پومپی چې د امریکا په کانګرس کې د کانساس ایالت استازه ده د جمهوریت غوښتونکو ګوند مهم غړی ده.
تاسو له دې پرته چې په شی په چاپیریال کې مو څه پیښیږي نشئ کولای داسې رهبری وکړئ چې ورته اړتیا لرئ.
د ملي امنیت د سلاکار په توګه مایکل فلین له پیله د ټرمپ د امنیتي سلاکار په توګه څرګند شوی و. نوموړی د دوو نورو نوماندانو په څیر د سنا مجلس باور رایه اخیستو ته اړتیا نه لري.
اجازه راکړئ په څرګند ووایم له ترهګرو سره همدردي هغه څه چې اوباما او هیلری کلینټن یې غواړي موږ پرې د دغو قاتلینو د ماتې په خاطر پرې باور وکړو.
په داسې حال کې چې د ډونالد ټرمپ له بریا څخه یوولس ورځې تیریږي د نویو ګمارونو په شمول تر اوسه هغه توانېدله 15 کسان د خپل راتلونکي حکومت مهمو څوکیو ته معرفي کړي. له دې وړاندې ټرمپ رینس پریپس د سپینې ماڼۍ د دفتر د رئیس او سټیف وینن د خپل ستر سلاکار په توګه ټاکلي دي. پر همدې حال د نیویارک لوی څارنوال خبر ورکړی چې ټرمپ د خپل پانتون په تړاو د فساد د څو حقوقي قضیو د تصفیه لپاره د 25 میلیونو ډالر ورکړه منلې ده. د ټرمپ څارنوالان په دې باور دي چې سپینې ماڼۍ ته د منتخب جمهور رئیس له تګ وړاندې د یادې قضیې حل مهم دی.
د دې قضیې په اړه زموږ د روغې جوړې د ارادې یوه مهمه برخه د دې تصدیق و چې د منتخب جمهور رئیس یا ټرمپ په پانتون په برخه کې د خطا او الزام په اړه څه نشته.
حقوقي دوسیو کې راغلی چې د ټرمپ پوهنتون استادانو پر املاکو د ټرمپ د پانګې اچونې د لارو چارو د زده کړې په پالمه محصلین غولولي دي. هر یو محصل د دغه زده کړو لپاره 15,000 ډالر ورکړي دي.
پر اختیار هم چې یو ښه پایله ده. د پوهنتون د دغه څانګې ټول محصلین چې خپل پیسې غوړي کولای شي چې لک تر لګه د خپل پیسو نیمایي برخه یا شاید خپل ټول پیسې بیرته ترلاسه کړي. نو ځکه موږ له دې پایلې څخه خوشاله یو.
د ډونالد ټرمپ پر وړاندې قضیه تر هغه لاس ورځې وړاندې تړل کیږي چې د قاضیانو یو ډله په پام کې لرله چې د ټرمپ د پوهنتون دوسیه په یو قضایي غونډه کې راوسپړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوندونکو د امریکا غاغ آشنا رادیو دویمه نیم ساته سهارنی پښتو خبری خبرونه اوریا په واشنگتن کې اوس د شپې 8 بجې او 3:30 دقیقې شولې. د ننګرهار په ولایت کې د 310 زره جریبو دولتي ځمکه د جملې نه 216 زره جریبه یې غصب شوې ده چې پکې اته خپل سری خارګوټي هم جوړ شوې دي. دا غصب په 13 کې شوې ده خو حکومت پر وړاندې کوم غوڅ او قانع کوونکی اقدام نه دی کړی. نور تفصیل د امریکا غاغ آشنا رادیو د خبريال زبیح الله غازی پر راپور کوي.
د ننګرهار په کچه د غصب شوی ځمکې ډیره برخه قومي مشرانو لاندې کړي خو زورواکو په دولت کې دننه کسانو ناراستي نه کړي. د ننګرهار د ځمکو د ادارې مشر صادق دولتزی امریکا غاغ ته ویل د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې 310 زره جریبه دولتي ځمکه غصب شوې چې له دریوې دوه برخه غصب ده.
215 زره 865 جریبه چې ده دا مختلف خلکو قومي مشران دي څوک پکې زور واکان دي چې په مجموع کې د دوی لیستونه چې موږ سره دي د 1,108 کسانو موږ سره دا په سرکړدګي کې چې راځي دا هغه د سر خلک دي چا سره بیا یو کس سره لس کسان دي چا سره بسته قوم ده چا سره سل کسان دي د دوی په توسط باندې بیا هغه ځمکه دوی غصب کړي ده
هغه کڅه هم په دې تړاو د غاصبینو نومونه نه اخلي خوایي په دغو کسانو کې زورواکي او دولت کې دنه نسړیم شامل دي هغه اسناد چې امریکا غږ تر لاسه کړي د غزمکې د ننګرهار پر روداتو لالپوري مومندري کوټ شینوارو هسکې مینې کامې دوربابا سررود چپرهار او حصارک ولسوالیو کې غصب شوي چې یو کس ایوی ډلې یا قوم له زرو نیولې تر 50,000 جریبه ځمکه باندې خېټه اچولې یوې دولتي سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې حکومت له غصب شوې ځمکې نه یو څه اندازه بیرته راګرځولې خو دومره ډیره نه ده هغه اسناد چې امریکا غږ تر ګوتو کړي په کې لیکل شوي چې د ننګرهار په کچه په غصب شوې ځمکه اته خپل سرې خارګوټیم جوړ شوي چې د سیاب شهیدانو مینې دشت باولي بندې غوچک خیرآباد او نور پکې شامل دي که څه هم دغه ارقام د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې راټول شوي وو او په 50 پاڼو کې د ولسمشر محمد اشرف غني دفتر ته رسیدلي خو تر اوسه پې غوڅ اقدامات نه دي شوي د ننګرهار اوسیدونکي په دغه ولایت کې د ځمکو د غصب مسله بیخي عامه شوې ګڼي او وایي غصب هغه څوک کوي چې د زر او زور خاوندانی
غصب خو ښکاره خبره ده چې ننګرهار کې ډیر شوی دی بې اندازې د ولایت تر دیوالو رارسېدلی د پولیسو تر شهرک رارسېدلی تر اوسه د مخنیوي په برخه کې هېڅ اقدامات نه دي شوي که شوي دي هغه هم نمایشي
لکه زو بیچاره غریب خلک غصب نشي کولای غصب چې هغه خلک کوي چې هغه زورواکي دي په رسمي ډول یې کوي حکومت تر اوسه د هغوی مخنیوی نه دی کړی څو موده مخکې چې جمهور رئیس راغلی و هغه خپله وینا کې قومندان امنیت ته امر وکړ چې دا غاصبین ونیسي او قانون ملګرو ته یې وسپاري تر اوسه لا هغه هماغه خلک ګرځي امغه خلک غصب کوي تر اوسه لا مخنیوی بیخي نه دی شوی
خو د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې دا غصب په 13 کلنه جګړه کې شوی او هڅه دا ده چې نیول شوی ځمکې له زورواکو آزادي کړي
هغه ملکیتونه چې د اشخاص او افرادو لخوا غصب شوي دي دغه په خلاصولو کې به ان شاء الله په تدریجي ډول سره مخ په وړاندې ځو تاسو پوهیږئ چې دغه ټول 40 کلو کې هغه څه چې رامسته شوي دي هغه په یو میاشت او په یو کال کې ناممکن نه دي خو په دې اړه زموږ هوټ او زموږ تصمیم جدي دی
هغه وایي په دې برخه کې خپلې هڅې لاله وړاندې شروع کړې دي که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غني څو میاشتې وړاندې په ننګرهار کې شتو ولایتي او نظامی چارواکو ته امر کړی چې د ځمکو له غاصبینو صحیح حساب وکړي خو د نمایي کال په تیرېدو د پام وړ کوم څه نه دي شوي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د هالند د هیګ په خار کې د جنایي جرمونو نړیواله محکمه د جنجال سره مخ ده چې مدوړند یو شمیر افریقایي هیوادونو په دې محکمه کې خپل غړیتوب لغوه کړ او روسي هم د همدې ونې په سر کې د محکمه غړیتوب پریښوده د امریکا غاک خبريال هنری ریجول په خپل راپور کې د جنایي جرمونو د نړیواله محکمه راتلونکي ته کتنه کړې ده د افریقا د لوی وچې درې هیوادونو برونودي جنوبي افریقا او ګامبیا ویلي دي چې د همدې کال تر پایه به د جنایي جرمونو په نړیواله محکمه کې خپل غړیتوب خلاص کړي دا هیوادونه ادعا کوي چې دا محکمه په غیر متناسب ډول د افریقایي هیوادونو مشران په نښه کوي فیل کلارک چې په لندن کې د اورینټل په پوهنتون کې د افریقایي هیوادونو د مطالعاتو په مرکز کې کارپوه دی په دې حق لري امریکا غږ ته داسې وویل
There's a real concern right across Africa about the meddling of international actors.
تقریبا په ټوله افریقا کې د خلکو سره دا اندېښنه شته چې یو شمیر بهرني عناصر د افریقایي هیوادونو په چارو کې لاسوهنه کوي. سره لدی چې روسي د جنایي جرمونو په نړیواله محکمه کې خپل غړیتوب هیڅ وخت نه دی تایید کړی، خو جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د همدې ونې په سر کې په دې محکمه کې خپل غړیتوب ختم کړ. د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دوترته هم ویلي دی چې د جنایي جرمونو په نړیواله محکمه کې خپل غړیتوب پای ته رسوي ځکه هغه ویلي دی چې یوازې زمونږ په شان وړه هیوادونه په دې محکمه کې ځپل کیږي خو د جنایي جرمونو د نړیواله محکمه تر ټولو جګپوړي څارنوالې فاتو بن سوادا بیا د محکمه د کړنو دفاع کړې ده هغه په دې حق لا داسې وویل
As an international community we should be more concerned about ensuring accountability
د نړیوال ټولنې په هیڅ مونږ ته پکار ده چې د هغو کسانو سره حساب کتاب وکړو او عدالت یې وسپرو چې غټ ظلمونه او جرمونه کړی دي د افریقایي هیوادونو کارپو فیل کلارک یو ځل بیا وایي چې د افریقا د لوی وچې ځینې هیوادونو د جنایي جرمونو په نړیوالې محکمې کې خپل غړیتوب خلاص کړی، خو ځینې نور هیوادونه بیا د دې محکمې سره ډیره مستقیمه همکاري لري.
کانتریز لایک یوګاندا اند د ډیموکراتیک ریپبلیک اف کانګو هاف ان فاکت سین دی آی سی سی اس ا ټول.
په یوګاندا او د کانګو په جمهوریت کې د نظامی او سیاسي مخالفینو په خلاف د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې نه ښه ګټه اخیستل شوې ده. نایجیریا هم د دې محکمې سره په خبرو اخته ده چې د بوکو حرام د وسلوال ډلې د ظلمونو څېړنه دی وکړي. د جنایي جرمونو نړیواله محکمه د لومړي ځل لپاره د افریقایي هیوادونو نه بهر د ګرجستان او روسیې ترمنځ د 2008 کال په جګړې کې د ممکنه جنگي جرمونو په حق لا تحقیقات کوي. دا محکمه همدارنګه غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي او برتنوي ځواکونو د شکنجه تورونه هم وڅېړي. کارل کلارک په دې اړه داسې وایي:
Those I think are very important cases because it would enable the court to say look we're not just picking
د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې لپاره دا قضیه ډیر مهمه دي، ځکه محکمه کولی شي ووایي چې یوازې په افریقایي هیوادونو کې نه بلکې په نورو هیوادونو کې هم هغوی چړنه کوي او بلدا چې هغوی د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو د ظلمونو او نارواو په حق هم تحقیقات کوي. امریکا د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې غړی هیواد نه دی او ډیر لږ احتمال شته دی چې محاکمه کول به هم کامیاب وي، خو کارپوهان وایي کچیرته د دې محکمې نور غړي هم خپل غړیتوب واخلي د دې احتمال شته چې د جنایي جرمونو نړیواله محکمه به په نړیواله کچه د عدالت خواهۍ په برخه کې خپل حیثیت ونشي ساتلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم درنډونکو دروانه خبرونه یو ورسته مطلب. ملګری ملتونه اندېښنه څرګنده کړې او بخې ملګری ملتونه اندېښنه لري چې د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت په دوران کې به شاید چې د چاپیریال د بدلون د مخنیوي په اړه د پاریس تړون له ناکامۍ سره مخ شي او هم به هغه کوښښونه له ستونزو سره مخ شي چې ملګری ملتونه یې په نړیواله کچه د کرکې او نفرت د مخنیوي په خاطر کوي. له جنیو نه د امریکا غاک د خبریالي لیسا شلاین د رپورت مهم ټکي زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته راوړی.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جان ایلیسن د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ هغو څرګندونو ته اشاره وکړه چې هغه د خپلې انتخاباتي مبارزې په دوران کې د ملګرو ملتونو په ثبات کړی وي او د جمعې په ورځ خپله اندېښنه څرګنده کړه چې د ټرمپ اداره به د چاپیریال د بدلون ملاتړ ونه کړي او نقصان به ورته ورسوي او هم به د ملګرو ملتونو هغه حالې ځلې بریالۍ نشي چې په نړیواله کچه د مهاجرینو په ضد د کرکې او نفرت د پیښو د ختمولو لپاره پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو دغه لوړپوړي مقام وویل که د متحده ایالاتو په څیر یو ستر هیواد د چاپیریال د بدلون د مخنیوي په باب د پاریس د تړون نه ووځي شاید چې دغه نړیوال تړون له یوې غټې ستونزې سره مخ شي. جان ایلیسن چې یو سابقه دار سویډنی ډیپلوماټ دی او په واشنگټن کې یو وخت د سویډن سفیر و د روان میلادي کال په پای کې د کار موده پای ته رسیږي. هغه امریکا غږ ته وویل هیله لري چې د ټرمپ مخکینۍ تبصرې به عملی بڼه غوره نه کړي. ایلیسن امریکا غږ ته وویل چې له ډانلډ ټرمپ سره څو ځله په نیویارک کې لیدلی دي او هم کله چې په واشنگټن کې د سویډن سفیر و نو ملاقاتونه ورسره کړي. ما په هغه کې داسې څه نه و لیدلي چې دومره زیات له ملګرو ملتونو سره خصومت لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال زیاته کړه چې متحده ایالات د ملګرو ملتونو د بنسټ ایښودونکو هیوادونو په جمله کې شامل دي او د سوله ساتونکو قواوو بشری مرستو د قانون د برلاسي او د انساني حقوقونو د دفاع په شمول په مختلفو ساحو کې بنیادی رول لوبولی. خو په عین وخت کې د ملګرو ملتونو تر ټولو زیاته ګټه هم په خپله امریکا ته رسیدلې. د مهمو مسایلو په اړه خپل نظر او فکر په نور باندې منلی دی. جان ایلیسن ویل سوله ساتنه اوس د ملګرو ملتونو یوه ځانګړې برخه ده او د دې ضرورت لیدل کیږي چې په فوري او سمدستي ډول د نړۍ د سترو پوځي قدرتونو د نظامي مداخلې پر ځای باید یو بې طرفه قدرت موجود وي چې وکولی شي د شخړو په حل کې خپل رول ولوبوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویل چې له ملګرو ملتونو سره په فعاله توګه همکاري کول په خپله د امریکا په ګټه ده او که د چاپیریال د بدلون د مخنیوي له تړون نه وځي نو زه د دغه اقدام د ناوړه عواقبو په اړه اندېښمن یم. ښاغلی ایلیسن ویل چې د پاریس تړون د نومبر په څلورم منافذ شوی دی، په سمدستي توګه له خطر سره نه دی مخ، خو که چیرې غړي هیوادونه خپلې ژمنې عملي نه کړي نو له ستونزې سره به مخ شي، په ځانګړې توګه که متحده ایالات ورنه ووځي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال زیاته کړه یوه بله مهمه موضوع چې د ډېرې پریشانۍ وړ ده په نړیواله کچه، د مهاجرو او کډوالو په مقابل کې د نفرت او کرکې د پیښو زیاتېدل دي. په عمومي ډول د خارجیانو د کړاوونو په اړه د نړیوالو بې تفاوتي هم یوه بله غټه ستونزه ده. نوموړي وویل چې دا وخت په نړۍ کې 244 میلیونه کډوال ژوند کوي او 40 میلیونه خلک د جګړو، بې امنیتۍ او شخړو له امله په خپلو هیوادونو کې دننه در په در ګرځي او 25 میلیونه نورو هیوادونو ته مهاجر شوي دي. تر ټولو خطرناکه خبره خو دا ده چې نړیوال اوس په دوو ټولګیو باندې شل شوي دي، یو ټولګی خپل ځان لوړ او برتر ګڼي او مقابل ټولګی له ځانه کم ګڼي، چې دا کار په خپل ذات کې د بنیادي انساني ارزښتونو او د ملګرو ملتونو د بنیادي اصولو او مبانیو مخالف عمل دی. دغه سویډنی ډیپلوماټ ویل هیله لري چې متحده ایالات به د زینوفوبیا یا د نورو په مقابل کې د کرکې او نفرت د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو په روانه مبارزه کې کومک وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال زیاته کړه چې د سوریې جنگ د ډېر پریشانه کړی دی او په سوله ییزه توګه یې د مذاکراتو له لارې د ختمولو هیڅ کومې نښې هم په سترګو نه لیدل کېږي. هغه د سوریې د جنگ په اړه د امریکا او روسیې ترمنځ د رقابتونو او اختلافاتو په اړه وویل، موږ په دې پوهیږو چې دواړه په سوریه کې جنگ کول غواړي، خو که دواړه ستر نظامي قدرتونه د روغې جوړې لاره موندلې نه شي نو اجازه دې ورکړي چې بل څوک په منصفانه توګه د دغه جنگ د ختمولو لپاره یوه مناسبه لاره ولټوي، باید چې سیاسي حل هم هېر نه کړي. جان ایلیسن له 2001 میلادي نه تر 2008 میلادي کال پورې په جنوبي سوډان کې د ملګرو ملتونو استازی و. جنوبي سوډان په 2013 میلادي کال کې له سوډان نه ازادي واخیسته، خو زر پکې د جمهور رئیس او د هغه د مرستیال ترمنځ قبیلوي جنگ ونښته چې په لسګونو زره خلک پکې وژل شوي دي او 3 میلیونه نور په ګاونډي هیوادونو کې در په در ګرځي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. ستره محکمه وایي د وزیرانو د سزا پر قضیې کار پیل کړی دی. د ستره محکمې د قضایي تعلیماتو رئیس عبدالله عطایي پرون امریکا غږ ته وویل چې ستره محکمه به د وزیرانو د سزا قضیه د اساسي قانون د 127 مادې پر بنسټ وڅېړي. خو د ولسي جرګې مرستیال حاجي ظاهر قدیر پرون وویل چې ستره محکمه باید دا قضیه ونه څېړي. د جمعې په ورځ ولسي جرګې خبرداری ورکړ چې حکومت مې وزیران ورته معرفي نه کړي نو دوی به د نوي مالي کال بودیجه تصویب نه کړي. پاکستان دوه افراطي وسلوالې ډلې غیر قانوني اعلان کړي. لشکر جنگوي العالمي او جماعت الاحرار په ډلو باندې تور دی چې په تروریستي او فرقه یي بریدونو کې لاس درلود. د پاکستان د تروریزم خلاف مبارزې ادارې یعنی کټا ویلي دي چې دغه دوی ډلې د غیر قانوني ډلو په لیست کې شامل کړي دي. دغه دوه ډلو سره دروش پیتر ډلی په پاکستان کې غیر قانوني دي. د لشکر جنگوي العالمي ډلی د پاکستان د کراچي په شهر کې په یو شمېر فرقه بریدونو کې لاس درلود. د جماعت الاحرار ډله بیا د پاکستاني طالبانو یوه ډله ده چې په قبایلي سیمه کې فعاله ده. دغه ډله په 2014 کال کې جوړه شوې ده چې د نورو بریدونو سربېره د پاکستان په پوځ هم ځینې بریدونه کړي دي. امریکا څو میاشتې مخکې دغه ډله د تروریستي ډلو په لیست کې شامله کړه. اسلام آباد د واشنگتن د کار حل کړی وکړ. په عراق کې شیعه ملیشې وایي چې د تل عفر په ښارګوټي کې د داعش پوځي مرکزونه نیولي دي. د شیعه ملیشو د ائتلاف وسلوالو د شنبې په ورځ د دغه ښارګوټي د نیولو لپاره د موصل په غرب کې چې د موصل په غرب کې موقعیت لري خپلو بریدونو ته زور ورکړی و. په هغه بیان کې چې د شیعه ملیشو د ائتلاف لخوا خپور شوی دی راغلی دي چې د موصل او د سوریې د رقې ترمنځ د داعش د تګ راتګ لاره بنده کړې ده. داعش د سوریې د رقې ښار د خپل فیصله خلافت مرکز ټاکلی و. عراقي قواوې غواړي چې په موصل کې داعش محاصره سي او د نورو ښارونو سره د داعش ارتباط قطع سي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکارې د سوریې رژیم او روسیې ته خبرداری ورکړی دی چې د دوی سره به د سوریې په علب کې دوی د اعمالو په خاطر حساب کتاب وسی. سوسن رایس وویل چې امریکا په سختو ټکو پسې مرکزونو او د بشري مرستو پر رسوونکو باندې بریدونه غندي هغه ویل چې دغه بریدونه د توجیه وړ نه دي. او د نړۍ یو شمېر مشران د پیرو په مرکز لیما کې د آسیا آرام سمندر د اقتصادي همکاریو په کنفرانس کې ګډون کړی وو او د امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو وغوښتل چې د نړیوال تجارت د تړونو نه دي ونه وځي. دا وو خبرونه.
درنوندونکو مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خبرونه مطلب همدلته پای ته ورسېدل. راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو پیل کیږي. تر هغه چې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضر یو. تاسو ټول په لاله سپرم پاتې ورځ منک مرغه د خپل راډیوګانو تر څنګ اوسئ. یو څو ثانیو کې د ری خبرونه شروع کیږي.
رادیو آشنا.